سلامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه تمو ظفر د سیال هر کلی کوم په نننې خبرونه کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ یو نړۍ پروګرام هم درتلرو خو په پیل کې خبرونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي دي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بې خبري ښودلې وه، خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید یې د دوهې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی وه. د طالبانو حکومت وایي له کابل خاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نومړي معاونیت له دفتر خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر بچی کس بزدوی ورته به د کار زمينه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به ته د خپل کیږي چې پراتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل خره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې محل کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې نوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړکړي چې سوال ته مخ کړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه په لوګر کې د روسیو سیلابونو سلګونه مصیبت ځپلو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د ترکیې د مرستې نن په لوګر کې د سری میاشتې سیمه ییزو چارواکو او د ترکیې د IHH خیریه ټولنې د استازو په مخ کې پر 300 بېوزلو کورنیو وویشل شوې. په دې مرستو کې وړه غوړي، خورما او نور خوراکي توکي شامل دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی اجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بې ساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې شامل ده قضیو کې پڅلون کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخت ورسره مخامخ ده. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنگټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصري ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورسپاڼې د دوو کسانو په حواله له دې څېړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکسک پلټل شوی چې ترامپ له سپینې ماڼۍ له ځان سره راوړی و. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مټۍ نومې سیمې کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټۍ په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي، خو دا شمیر رسمن نه دی تایید شوی. له وړ مورځې راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. و وړاندې په خبرونه کې به دا ووري چې پنټاګون وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو د ترهګریز ډلو د له منځه وړلو وړتیا لري.
کوم برید چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری کې وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو.
طالبان وایي د افغانانو دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ دی. څومره د خبره پر ځای ده؟
دا ټولې هڅې بهاني دي چې دوی جوړې کړې دي. متاسفانه دا حالت ډېر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کېږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې دي.
اورزګان کې د مالی ستونزو له کبله د رسنیو کارکونکو د دندو پریښودو ته اړ شوي دي.
اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاتې 19 کسان ټول جواب کړل د ماش په خاطر باندې چې موږ هغه ته ماش نسور کولای.
په نیمه نړۍ پروګرام کې مو د هغو میرمنو له وضعیت خبرو چې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی کم شوی دی.
چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډېر سخت ګیر شوي دي، خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي.
او نیمه نړۍ د اساسي او بشري حقونو له پروګرام سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه زفری د سیالم. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال کالن کال پرون یوې خبری کانفرنس ته وویل تیر کال له افغانستانه د متحده ایالاتو د سرتیرو وتل د دې ښکارندوی ده چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو دوی باور لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د پنټاګون یو لوړپوړي چارواکي ویلي که په افغانستان کې دوی هیڅ سرتیری هم ونه لري کولی شي ترهګر وځپي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیښې وخوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالن کال ویلي
زما په نظر کوم برید چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې برید په دویم پلان کوونکي وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو زمنونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریښي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي، کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بې خبري وښوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاوري تیری وباله. خو ویاند ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوهې هوکړه وه او دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغییر کړی. د پنټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یې باله په ډېر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او تر خوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای په خوانی مشر هم وو، خپل یو تازه مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ اتلانتیک کې خپره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه 40 میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دی او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او تندروي مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پنټاګون چارواکي وایي چې دوی لا هم افغانستان ته لاسرسی لري او کولای شي دلته ترهګریزي ډلې وځپي. خو له بل خوا په افغانستان کې د امریکا مخکنی شارج دفیر راس ویلسون وایي طالبان د افغانانو ملاتړ نه لري. ښاغلی ویلسون له سکای نیوز سره مرکه کې ویلي طالبان له دې عمله واک ته نه دي رسېدلی چې ګڼي د خلکو پراخ ملاتړ لري، بلکې قدرت یې ځکه ترلاسه کړی چې کلونه یې اوږده او سخته جګړه وکړه. راس ویلسون په افغانستان کې لشتو نخوالو سره سره د افغانستان لوستي او هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوې وه په دې هیواد کې د بیا بدلون هیله بولي. جزئیات په دې راپور کې.
راس ویلسن چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې د امریکا شارج دفیر وو، واکته د طالبانو رسیدل د دې ډلې د اوږدې جګړې پایله بولي. خغلی ویلسن سکای نیوز سره مرکه کې ویلي دا چې طالبان قدرت ته رسیدلي په دې معنی نه ده چې ګني د خلکو پراخ ملاتړ لري.
دوی له دې امله واک ته نه دي رسېدلی چې ګڼې د افغانستان اکثریت خلکو غوښتل، بلکې له دې امله قدرت ته ورسېدل چې د نورو په پرتله یې سخته، اوږده او په پوره ژمنتیا جګړه وکړه. بله خبره دا ده چې دوی د خلکو ملاتړ نه لري، او له همدې امله دوی او دا هیواد اوسمهال له یو لړ ستونزو سره مخ دی.
له طالبانو په افغانستان کې د امریکا د دې پخواني لوړپوړي ډیپلوماټ د څرګندونو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې د ښاغلي مجاهد په ګډون ډېرو طالب چارواکو دا خبره کړې چې ګنې واک ته د رسېدو لامل یې له دوی د خلکو ملاتړ دی. خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د دوی اوسني واکمني په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نیوکې او نظر څرګندول تر ډېره محدود شوي او خلک ځان سانسوروي، بیا هم له سختو نیوکو سره مخ ده. طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې یې له کار منع کړي، او تر خوا یې د بشري حقونو په نقض د مخکني حکومت د سرتیرو او امنیتي ځواکونو او چارواکو په وژنو او د واک په انحصار تورن دي. دغه شان په طالبانو دا تور هم پوری کیږي چې یوازې د خپلې ډلې کسانو ته دولتي چوکۍ ورکوي او د مخکنی حکومت ډیری کسان هم په کور کړی دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. مګر د افغانستان په دې شاریدلي وضعیت کې په افغانستان کې د امریکا په خوانی شارز دافیر هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوي، د افغانستان د بدلون لپاره یوه هیله بولي.
دا په دې معنی نه دی چې زه دا فکر کوم چې د طالبانو سقوط نږدې دی، یا هغوی چې لویدیځ پلوه دي، یا هم هغه کسان چې موږ پرې پانګونه کړې د واک نیولو ته نږدې دي. مګر زه تر اوسه هم فکر کوم چې دوی د میلیونونو کسان د بدلون لپاره یو قوت دی او وی به.
راس ویلسن که څه هم د طالبانو بیا ژر سقوط لري بولي، خو زیاتوي د اوس هم فکر کوي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره میلیونونه روزل شوي کسان شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږه ازادي راډیو واوري. د طالبانو یو چارواکی ویلي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي د فرهنګي محدودیتونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیب د دوشنبې په ورځ په خوست کې خبریالانو ته وویل چې د دوی حکومت د نجونو له تعلیم سره کومه ستونزه نه لري، خو د افغانستان فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانیستل وځنډیږي. احمد تکل د نجونو د تعلیم لیوې مدافع فعالې او د پخانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتو څانګې لمشرې تورپیکۍ آریان سره په دې اړه مرکه کړې ده، او په پیل کې درې پوښتنې چې د طالبانو دغه ادعا څومره رښتینې ده.
د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا وه چې د کال په پوره کېدو سره به حداقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یوه نوې کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې د هغه په اساس به ښوونځي پرانیستل شي. خو متاسفانه دا هسې یوه پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړي ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاس ته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلي دي، او په داسې یو طرحې باندې کار کوو چې د هغه له مخې به اسلامي حجاب جوړ کړو، تر څنګ د نصاب اسلامي کولو خبره کوله. حال دا چې تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي و، او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي
تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولی، یعنی هر څه چې په پخوانی حکومت کې وو د دوی له نظره د دوی په تعبیر باندې هغه متفاوت و یا د دوی په معیارونو برابر نه دي. اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران دانه غواړي، دا خبره څومره حقیقت
ده؟ ام دا وایم چې کچېری موږ په پرختیا هم د دوی دا خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، موږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو موږ سروي وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډیره د سنجونی لرو چې ماستری ته کچې پورې زده کړې کړي دي. زه خپل چې دا د افغانستان لاغه ولایتونو نه یم چې په کلیو باندې کې موږ ژوند کړی ده، په کلی کې مکتب لوستای ده، موږ لسانس کړی، ماستری کړی ده، او تر دې لا نور هم مختل چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. همدارنګه د ما د کورنۍ نور غړي چې دا اوس په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هر یو یې په تېر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعال وي، لوړې زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو، د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي حجاب د جوړولو په بر پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړ کړی، دا یو بله پلمه ده. حال دا چې د اوږدو کې موږ ولیدو چې ډېر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې له امارت نه مطرح کړل چې د نجونو خوانځي پرانیزي دینی علماو دا مسله مطرح کړه. کچیرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع بار بار مطرح کول او دا غوښتنه یې له امارت نه کوله چې خوانځي پرانیزي. دا په دې معنی ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خو دا هسې دوی یوه پلمه جوړه کړې ده تر څو د خوانځي دوی تړلي وساتي.
د هیواد په ځینو شمالي سیمو او له هغې ډلې په بلخ ولایت کې هم ځینې ښوونځي د شپږم نه د پورته ټولګیو ښوونځي خلاص دي، نجونې ځي. دا دوه ګونی چلند څه معنا؟
البته دا ډېر نادر مثالونه دي، ډېر کم موارد دي چې ښوونځي د نجونو پرانیستي دي. خو دا چې په ځینو ولایتو کې دا ښوونځي پرانیستي دي او په باقي په ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي تړلي دي، نو دا په دې معنی ده چې دوی د یو حکومت په توګه باندې دوی یو واحده کړنلاره، یو واحده اراده او تصمیم په دې رابطه کې موجود نه ده چې ښوونځي د پرانیستل شي یا د تړلي. معنی ده چې دوی د رهبري سطح کې هم دا رقم ته اختلافات او ستونزې شته دي چې ځینې د دې طرفدار دي چې ښوونځي د پرانیستي وي او ځینې بیا مخالفت لري. په دې برخه کې اسلامي امارت په عنوان د یو حکومت که چیرته ځان مطرقي او ځان یو حکومت ګڼي، نو هغه ته لازمه ده چې په دې برخه کې او په ډیرو نورو مواردو کې یو مشخصه اداره ولري، مشخص تصمیم ولري او مشخصه پریکړه ولري. حال دا چې دا په دې مفهوم ده چې دوی تر اوسه پورې په عنوان د حکومت مطرح شوي نه دي، په عنوان د حکومت ځان جوړ کړی نه، بلکې د یوې دلګۍ په توګه مطرح دي. ځکه هم خو په دلګۍ کې په یو وخت کې بېلابېل تصمیمونه، په یو وخت کې بېلابېلې پریکړې، چې دا متاسفانه د نجونو د ښوونځي برخه کې موږ ګورو. موږ خوشحاله سو چې په ځینو نادرو مواردو کې دا رقم ته ده چې ښوونځي پرانیستي دي، اما دا په دې معنی چې دا ټولې هسې بهانې دي چې دوی جوړ کړي دي او دوه ګونه چلند کوي، نو متاسفانه دا حالت ډېر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کېږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې ده.
د نجونو د تعلیم لیوې مدافع فعالې او د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتو څانګې له مشرې تورپیکۍ آریان و چې د افغانستان کې د تعلیمي نظام د محدودیتونو په وړاندې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د سپورت لډګره.
د افغانستان د ځغاستې ملي لوبډلې غړي د اسلامي هیوادونو د یووالي سیالیو نیمه پایلو به تلاره پیدا کړه. د اسلامي هیوادونو د یووالي ورزشي سیالیو په لړ کې د افغانستان د ځغاستې ملي لوبډلې غړي شاه محمود نورزی وکړه شول د 100 مترو واټن په 100 ثانیو او د 20 ثانیو په 49 برخه کې وهي او په دې توګه د دې سیالیو نیمه پایلو به تلاره ومونده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ نورزی تر دې وړاندې دا واټن په 100 ثانیو او د 20 ثانیو په 21 برخه کې وهلې وه. د اسلامي هیوادونو د یووالي سیالۍ د ترکیې په کونی ښار کې روانې دي. په دې لوبو د ځغاستې سیالیو نیمه پایلو به نن شوه کیږي. د غور ولایت په کچه د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال ملي فدراسیون له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوې د غور ولایت د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې د 100 لوبډلو په ګډون پیل شوې. په دې لیګ کې د ښاروالۍ اتفاق آرش، مایوان، سیاکو، سفیدکو، امید فیروزکو، پیروزی، شاهین، د خراسان د کمپنیو ګروپ او کوهستان لوبډلې سره سیالۍ کوي. دا سیالۍ چې د مرکزي ولایتونو د غوره لیګ سیالیو لپاره د غوره لوبډلې د انتخاب لپاره پیل شوي 45 ورځې به دوام وکړي. هند د آسیا جام کرکټ سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د هند کرکټ پرون ناوخته د خپلې ملي لوبډلې هغه نوملړ خپور کړ چې په راتلونکي آسیا جام سیالیو کې به لوبیږي. هندي لوبډلې ته مشهور توپ وهونکی ویراټ کوهلی او کې ایل راهول بیرته راستانه شوي دي، خو تیز توپ اچونکی جسپریت بومراه د ملا د ټپ له امله په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. د هند کرکټ بورډ ویلي بومراه د دوی له غوره توپ اچونکو څخه دی او په دې خاطر یې په آسیا جام کې نه لوبوي چې نوموړی په پوره ډول راتلونکي نړیوال شل اوریز جام ته تیار شي. د آسیا جام د اګست په 18 په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي چې لومړی لوبه به هم د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
افغانان زده کوونکي او ښوونکي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت څرګندونې ناسمې بولي. د طالبانو د حکومت د سرپرست وزیر د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیب پرون ویلیو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندښت د کلتوري محدودیتونو له امله دی. طالبانو له تیر یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدلو د پریکړې بېلابېلې بهانې کړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
طالبانو وقته لرسیدو وروسته لتیری وکال رئیس د نجونو د ښوونځیو د بندولو پاړه بیلا بیل لاملونه پوګته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست ترګندونی دي. نورالله منیر پرون دوشنبه خوستا د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نورالله منیر دا خبرې ناسمې بولي. یو ښوونکي نیلوفر وایي
هیڅ سند نشته چې طالبان وایي موږ خلک قانع کوو. همداوس موږ خپلوانو له دې امله چې نجونې ښوونځي ته نشي تلی خپل ټول شته یې پرېښودل او ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو نجونو د زده کړو لپاره کډه شول.
کابل میشتې فروزان د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ردوي او وایي طالبانو له راتګ وړاندې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللې او زده کړې کولې.
به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود
نداره. زما لاندا هیچ فرهنگی ستونزه نشته، ځکه د جمهوریت پر مهال نجونو درس ویلې، تحصیل کوه، کار کوه او له سړیو سره یو ځای په ټولنه کې په ټولو چارو کې شریکې وي.
ترجمه خود شریک بودن.
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد او د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد راین د دې راپور تر خپرېدو د خلکو د نیوکو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه بېلابېلې خبرې کړې، کله یې شریعت بهانه نیولی، کله یې نصاب، کله هم د بودجې کمی او تازه کلتوري محدودیت. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو د راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د دولسم ټولګي زده کوونکي تمنا چې طالبانو پرې ښوونځی بند کړی نو دوی غواړي چې هر څه ژر ښوونځي بیرته پرانیزي.
ما میخوایم بپرسم که مشکل در کجا؟
وارمو پختم سکنزه چی ریده؟ چی خونزی نپردنیست دل کیگی؟ لیسلام امارت از ما گفتنه داده چی؟ دینجونو پرمخت خونزی و دروازی پرانیسی؟
های مکاتب را بروی دختران بکشایند؟
اخو د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له شپیگل مجلې سره مرکه کې ټینګار کړی چې افغانان غواړي لونی خونزی ته ولاړ شي. کاغلی کرزی ویلی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونزیو تړل د پاکستان پلان دی. کاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړې د نجونو د زده کړو بندول د منځوي افغانستان په معنا دی چې ونشي کولای په خپلو پښو ودرېږي. د ښځو له زده کړو پرته د عمړه شوي هیواد په توګه یو، سره له دې چې هره ورځ په کور دننه او له بهره له طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کیږي، مګر تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم څرک نشته. له دې وړاندې طالبانو په دې اړه د یوې طرحې جوړولو خبره هم کړې، خو ښکاري چې هغه هم یوازې یوه بهانه وه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
روزګان کې د رسنیو کارکونکو وایي چې د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. له بلې خوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم د رسنیو اقتصادي ستونزې مني، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالي شوي. په دې اړه نورحال ازموږ د همکار په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د رسنۍ یو شمیر مسولین وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې خپل ډیر کارکوونکي ګوښه کړي او یو شمیر نور یې په وړیا توګه کار کوي. دوی خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي شاید ټولې رسنۍ خپل فعالیت ته ودروي. په دغه ولایت کې د سلام روزګان خصوصي راډیو مسول بریالي انصاري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د اقتصادي ستونزو له امله یې نوي سلنه کارکوونکي له دندې لرې کړي. له دې سره په دغه ولایت کې د پیوستون غږ راډیو د نشراتو مسؤول شاه محمود همدرد وایي له دوی سره زیات شمیر کسان اوس په وړیا توګه کار کوي او یا هم دومره معاش ورکول کیږي چې هغوی ته بسنه نه کوي.
دغه و یا ته کسان چې اوس دلته زموږ سره کار کوي د دوی لپاره هم داسې معاش نشته چې د دوی بسنه ورباندې وسي. کومې کورنۍ ستونزې چې دی لري د اقتصاد په برخه کې هغه ستونزې ورباندې حل سي، یا هم نه ورکول کېږي یا هم ډېر کم اندازه ورکول کېږي.
د رسنیو مسؤلان پر افغانستان له واکمنو او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له رسنیو او خبریالانو مالي ملاتړ وکړي. احسان الله ولسمال چې په اروزګان ولایت کې د شم راډیو مجری مسؤل دی، ازادي راډیو ته ویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ګڼو رسنیو دروازې به وتړل سي.
که رسنۍ د اوسني بد اقتصادي وضعیت سره مخې ډېره سخته ویره سه چې دا رسنۍ به په اروزګان کښې دا به تړل کېږي او دغه شل کلن لاسته راوړنه به موږ د لاسه ورکوو.
په اروزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسؤل لطیف ظاهري له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اروزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
نو زموږ پر نړیوالو مرستندویو بنسټونو او په ځانګړې توګه د رسنیو پر ملاتړو بنسټونو غږ دا دی چې له افغان رسنیو په ځانګړې توګه په اروزګان کې له میشتو رسنیو مسؤلانو، دفترونو او کارکوونکو سره مالی مرسته وکړي تر څو دوی بیا راپورته سي، بیا پر خپلو پښو ودرېږي او بیا هغه مسؤلیتونه چې د دوی ورلغاړي دي په ښه توګه سرته ورسوي.
هاخوا پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر اروزګان واکمن طالبان هم په دغه ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې هڅه کوي د رسنیو ستونزې حل کړي، خو تر اوسه پورې په دې کار نه دي بریالي سوي. د بېپلي خبریالانو سازمان او د افغانستان د ازادو ژورنالیستانو د ټولنې د سروې د معلوماتو له مخې چې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې سروې ترسره کړې، له 533 رسنیو 221 چاپي، تصویري او غږیز رسنیو د بېلابېل ستونزو او دغه راز په ځانګړې توګه د اقتصادي ستونزو له امله تړل سوي دي. د دې سروې له مخې په افغانستان کې له 1490 خبریالانو له جملې څخه 15928 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
په راپور کې مو واورېده چې په اروزګان کې د رسنیو کارکوونکي د مالي ستونزو له کبله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم طالب چارواکو د دوی اقتصادي ستونزې منلې دي، خو وایي چې لا تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې دغه ستونزې حل کړي. په دې برخه کې هم ورزو ستاسو لنډو غږیزو پیغامونو ته.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري، او څوک چې حساسیت لري هغې خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کورونو کې نه داخلوي. او زه ته زړه وایي سکولونه هغه شي اس یو بهر نه دسیسه ده، به چې موږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت استو، په خپلو اولادونو به یې تعلیم وکړو، په هم په بچو جنکو او هم په هلکانو، لکه څنګه چې په نورو اسلامي ملکونو کې کېږي. او دا هسې یو بانه ده، یو خپله ماده چې بعضې خلک یې نه غواړي، چې بعضې خلک یې نه غواړي په هغې پسې څوک کور ته نه ځي چې راشي خپل لون په مکتب کې په زور داخل کړي.
موږ له دې عمارتو څخه هیله کوو چې غنم ډېر ګرانه دي، تاسې ولې ځان نه پوکوئ، ولې نرخونه نه راګرځوئ، بل ملک ته یې نه پرېږدئ، بل ولایت ته یې مه پرېږدئ چې ارزانه شي. خپله غله چې باید موږ بر ملک ته لاړه نه شي، پرولې بل ملک ته لاړې نه شي، زیدران پسې را روان دي، پکاشا کوي، نورو لارو ته یې پرېږدي، نورو لارو ته یې اړوي.
ورور د طالبانو مو دا هیله ده چې دوی دغه د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي دا باید حل کړي. د دې په وړاندې باندې خلک بېزته کېږي، سود سر بېزته کېږي، وایي تذکیرې مو د عمارت په نامه دي. اول یې تذکیرې د عمارت په نامه د جمهوریت ساړول دي، د عمارت په نامه یې کړي دي، اول ته به د خلکو مشکلاتو ته هم نه ګوري.
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرمه چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخیستل کېږي. دا خو مخکې په جوزا کې اخیستل کېږي، اوس څنګه وځنډېده؟ د چا چې کوششونه کړي، زحمتونه، دا ټول په اوبو کې لاهو سول. په دغه په اړه موږ ته لږ معلومات راکوي.
زه د فراه د بلابولک د سیاه ځنګل د کلي یم، حاجي جان اغا نومېږم. وګورئ مسلمانانو وړونو، چې دغه سره کم د دغه افغانانو سره ظلمونه کېږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه ده. دغه موږ غوندو تیسې وګوره است یې. او اوس د ازادۍ رادیو ته هم د خبرنګارانو ته وایم چې دغه ضبط ما پرې ایښی دی، اتمن بیې تیس نشروئ او ټولو نړۍ ته بیې ښی است یې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
بیا هم ستړي مشه. د مازیګر 4:30 بجې شوې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر ټولو مخکې خبرونه. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو دوی باور لري چې له هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان که د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بې خبري خودلې، خود امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د دوهې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی دی. د طالبانو حکومت وایي له کابل خاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نوموړي معاونیت له دفتر خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هیبت الله اخندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر به چې کسب زدوي ورته به د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه په لوګر کې د وروستیو سیلابونو سلګونه مصیبت ځپلو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د ترکیې د مرستې نن په لوګر کې د سری میاشتې سیمه ییزو چارواکو او د ترکیې د IHH خیریه ټولنې د استازو په مخ کې پر 300 بېوزلو کورنیو وویشل شوې. په دې مرستو کې اوړه، غوړي، خورما او نور خوراکي توکي شامل دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی اجنټانو یو پرکور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بې ساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنه کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز اسپانې د دوو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبرې دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه وروړی وو. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مټنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان وو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي، خو دا شمېر رسمن نه ده تایید شوی. له وړ مورز راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې چیک پوډي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. تاسیز موږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر مریدونکو، په دویمه برخه کې به زموږ د نیمه نړۍ پروګرام اوري چې دا د ښځو لپاره ځانګړی شوی دی، او تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې دوه پروګرامونه چې یو د میرمنو لپاره او بل هم د اساسي او بشري حقونو پروګرام دی تاسو واورئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاګ د ټول خلکو له لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړي دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مزلی وختیا نه وي، هغه هم خرا نه وي، ځینې مړې اسولې پیانو ستایي ودای لبشو ول وی ته بیانو یا کری بیانی څوک نه سي یو یې سیاوي په دا مره زختم زو لا کنه مریضې د شاوسي هغه په کومه کې به د ایلاندې کړی ته دلې وای دا د وطن د وای یو کوړه ډاکټر څپ ډاکټر باندې ایلاج نه کیږي. په اول وار کې سره ته مریض کوم و نه خوري بیا خو نه ګټ نه لري ډاکټر نه مرته وایل ول لبشو یې وای چې د مرګ کې مستیرا وري مزنه څپوک.
کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکي راځي وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودي چې ډاکټر ته لاړ شي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډېر سخت ګیر شوي دي، خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی دن له درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، که ډاکټر ته پرې نه دي بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي ښه رقم بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو تدعی شوم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچا ولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچی راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولې و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره سو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي او هم نه کېږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې د ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو، هغې ډاکتر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زوزیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالی ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي. دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري. نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغه صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیول دی هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 11 40 601. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې به هم اساسي درنو وزر کې حاضر شوم. نن په خبرونه کې د سفر د حق په اړه بحث لرو. په بحث کې هم را سره دی پوهان ډاکټر نجمان مسعودي، افغان حقوق پوه. په پیل کې به نجمان صاحب ته راغلاست ویو. نجمان صاحب، کدارته وای چې د سفر حق یعنی څه؟
د بشري حقوقونه په اساني سره منسته نه درغلی د بشری ټولنې وګړو استرې ګډون کې مبارزه کړې دی او په دې لار کې استر بریا لیټوبونه ترلاسه کړې ده. همدار از ویل شو چې حقوق جمع د حق دی او حق هم لغت کې په معنا د رښتیا ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی ده، یعنی تکس هم ده. ده سفر حق یا ده آزادی په معنا ده تک او را تک دیواد دننه او به هر که ده دیواد هر وگری حق لری بدون ده کمستونزی سفر او کی، یعنی دیواد هر وگری حق لری بدون ده کمستونزی بدون ده کمجال هر چیرته هر زیته هر ولایت تا نیواد هر ولایت هر دقیقه باید سوکی سفر اوکی، یعنی بدون دکستونز حق لری چه دا سفر اوکی او دا اخپل آزادین استفاده اوکی.
آیا پا نریوالو قوانین و اسنادو که دا سفر ده حق پتراو تراغلی نجمان سیب کچنگا؟
استاسو دده سوال پا مورد که باید بایم چه نریوالو قوانین که دیر موارد دا سفر حق پا مورد که دا، یعنی پا نریوالو قوانین که زیاده مورد باندې تاکید شویده به خصوص ده سفر حق به مورد که مثلا حقوق بشر جهانی اعلامیه، دو حقوق مدنی و سیاسی میثاق، اروپایی کنوانسیون ده تک او را تک آزادی تایید کرده، دو حقوق بشر جهانی اعلامیه در لسم ماده بیان کوی چه، یعنی در لسم ماده دو حقوق بشر جهانی حقوق بشر اعلامیه بیانوی چه هر څوک حق لري د ایواد دننه او به هر آزادانه تک او را تک وکی، یعنی هر څوک کولی شي د ایواد دننه بهری، یعنی آزادانه کولی شي څوک تک او را تک وکی. او هم دارنگه دو حقوق مدنی او سیاسی مساق دو لسم ماده صراحت لري چې هر څوک په یو ایواد کې قانوني مقیم وسی د تک او را تک حق لري، یعنی دلته یعنی هدف د دې میثاق داده چې یعنی په اساس د پاسپورت او ویزه یعنی قانوني تګ کړی او بل هیواد کې کولای شي چې یا به هر کې کولای شي چې قانوني کولای شي تک او را تک وکړي، یعنی قانونی مقیمی، یعنی قاچاق در طریق لارنی قانونی در طریق لاروسیگی او پاسپورت ویزا ولری اگر اساس کولی شي چې انت ته وګورئ تاګ ورته وګورئ او د آزادۍ نه استفاده وکړئ.
په ملي قوانینو کې څنګه دا موضوع یاد شوی کنه؟
افغانستان اساسي قانون نه در شما ماده بیان کوي چې هر افغان حق لري د ایواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغه سیمو پرته چې قانون منع کړی وي. دوهم پاراګراف هم بیانوي هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم د افغانستان څخه بهر ته سفر وکړي او بیرته راستون شي. دولت له ایواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه کوي او بعضی محدودیتونه قانونی محدودیتونه هم شته. بعضی محدودیتونه هم شته، مثلا کیدای شي چې د ازادي په محدودیتونه هم مخامخ شي، لکه په خاطر د عمومي نظم او امنیت، مثلا جنگ په حالت کې، یعنی جنگی حالت دی هلته محدودیتونه شته. کیدای شي چې دولت یا حکومت هلته محدودیتونه وضع کی، یا مثلا محکمه حکم په اساس، یعنی په محکمه حکم اساس هم کیدای شي چې یو تعداد وګړي هیوادوال هم ده حقوق محدودیتونه وضع شي. مثلا کیدای شي نشي کولای چې بعض نقاط و تا سفر و کی او نور موارد هم شته. په دې مورد کې نور موارد هم شته چې په دې حالت کې دولت کولای شي چې محدودیتونه توکي وضع وکړي. او همدارس د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی مورد کې وای ټول زمکه د خدای او بندگان ده، وای چې هر چیرته استاسو خیر دی سفر او اقامت وکړي. یعنی په اسلام کې هم کوم محدودیت نشته په سفر په مورد کې، دی حق په مورد کې هم تاکید شوی دی. تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې تاسو هر چیرته چې تاسو خیر دی هلته څوکي سفر وکړي او اقامت.
نجمان سه پوسنه شرایطو کې البته په افغانستان کې دغه حق تاسو څنګه ارزوي؟
استاسو د دې سوال پاک لابد ویم چې په اوسنی شرایط کې دغه حق، یعنی د سفر حق، یو څه مشکلات سره مواجهده، په دې خاطر چې نظام نوایده او د سفر حق په مورد کې مشکلات وجود لري. یعنی بعضی وقتونه هیوادوال ته استونزه پیدا کیږي. په دې مورد کې دولت ته پکار ده خپل محدودیتونه حقوقی قواعد سره سم مشخص وکړي، لکه محدودیت نقل وسایل، محدودیت اوضاع و احوال، محدودیت مجازات او امنیتی موازین، دستور د پاتی کیدل، محدودیت ممنوع الخروج کیدل، نظارت قضایی موازین و نور موارد ته باید توجه کی او حقوقی قواعد سره سم دا موارد ته توجه کی ترسو دا استونزه مشکلات چی وجود لري دا رفع شي.
د حکومتونو مکلفیتونه څه دي چې څه باید وکړي ترڅو د سفر حق نقض نشي؟
د حکومت مسؤلیت دا ده چې اول قدم کې، لومړی قدم کې، باید پاسپورت توزیع ته توجه وکړي، په دې خاطر چې موږ ایوادوالو ډېر مشکلات لري په اخیستو د پاسپورت، یعنی جدي مشکلات لري. حتی په میاشتو نشي کولای چې یو پاسپورت واخلي، یعنی دا ستونزه د اوس نه ده، دا ستونزه تقریبا شل کاله کیږي چې دا ستونزه شته او مشکلات په پاسپورت په برخه کې شته. او نشي کولای چې یو هیوادوال چې حق ده پاسپورت، قانونی حق ده چې باید واخلي، دې کې مشکلات وجود لري. یعنی دې مورد کې باید دولت مکلفیت ده چې تدابیر ونیسي، یو لاره ورته پیدا کی. ما په نظر دغه اوسنۍ تشکیل د پاسپورت ریاست کافی نه ده، یعنی باید تشکیل څو برابر شي تر څو وش کولای چې زر رسیدگی وکړي. په دې خاطر چې پاسپورت متقاضی زیات ده او تشکیل کم دی که باید تشکیل څو برابر شي چې تر څو د مشکلات شي. او نور تفاهمنامه همکاری د ایوادوالو په سفر سهولت له خاطره باید امضا شي. برخی ایوادو سره باید تفاهمنامه امضا شي، تفاهمنامه همکاری د مورد که تر څو سهولت پیدا شي د ایوادوالو تګ را تک ته. او بل کنسولی خدمات باید فراهم شي. او نور بل مورد باید د امنیت د شهرونو سي تر څو هیوادوال شي کولای چې یا ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي، او دولت مکلف ده چې امنیت ونیسي تر څو هیوادوال شي کولای خپل دغه حق نه د تګ راتګ حق نه استفاده وکړي. او دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه مورد ته توجه وکړي تر څو هیوادوال وکولی شي چې آرام سفر وکړي او د دې ازادۍ نه یعنی د دې خپل حق نه استفاده وکړي.
کور ودان نجمان صاحب، قدرمنو دوستانو، تاسو د پوهان ډاکټر نجمان مسعودي افغان حقوق پوه خبرې د سفر د حق په تړه واوریدي. او دا وته دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مډالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کې ازريګو تاسو په لوی لاس بارم الله مو مل شي.
خرج شل کتابونا خرچ شل قوم پرستان خرچ شل هم کامریدان خرچ شل دکشالو بچاو دے دو دزم کا دتاو دے وینے لاوا پراوتو دگورے تاریخ سوکھنا معاف کوی